پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه په خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. چارواکي وایي پر کابل پانتون د برید یو بل عامل هم نیول شوی، او د امریکا ولسمشر د سایبری امنیت یو لوړ پوړی چارواکي له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د 2000 نور سرتیري هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیري دیره دي چې د راتلونکو جنوري میاشتې نیمایي وروسته به یې شمېر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوحې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدان یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پوهنتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح نن دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د بریدګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پوهنتون د برید یو عامل وژلی او یو بل نیولی. د دغه برید یو اصلي عامل مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د کابل په پوهنتون باندې د نومبر په 2 وسلوال برید او چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د رسمي شمیرو له مخې 22 کسانو وژل شول او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت قرمقل د پولیسو قماندان د څلورو سرتیرو سره وژل شوی. د دغه ولایت د امنی قماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوې. هغه ویل چې د قرمقل ولسوالۍ د امنی قماندانۍ سرپرست سفر رئیس او د هغه څلور ساتونکو عسکر بیګاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو په برید کې شپږ نور افغان عسکر ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم بیګا په همدې سیمه کې د افغان پوځیانو د سوق ادارې مرکز ته ورغلی وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول حبیب الله قویاش ویلي چې دوستم د افغان پوځیانو د مورال زیاتولو لپاره سیمې ته ورغلی، خو طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلی دي. ډی پی ای خبري اجنس لیکلي چې د دې هیواد د کورونې چارو وزیر جرلیټ دارمانیان په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال سټیټ د فرانس سټیډیوم څخه ایستل شوی او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ورته سیمې کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوال چې د اوسېدو ځای نه لري بیا یې کمپونه جوړ کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړی. برحاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کربس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم امریکایي چارواکو د کریس کربس لخوا د ټاکنو د ګونګوسو د کنټرول لپاره په کار اچول شوی وې پانه ستایلې، خو د ټرمپ غوسه یې پارولې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د سایبری امنیت څانګې مشر کریسټوفر کربس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې د نومبر 3 ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ټاکنې وې. کربس مخکې وړاندوینه کړې وه چې له خپلې دندې به لرې کړای شي. بل ورته د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتونکي بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. پنټاګون د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې قاروشتونکي توغندۍ جوړ کړی چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندیو دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا د هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. او د روسیې پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا د قانون د تعدیل د هغه پکیج یوه برخه ده چې روان اوړی پرې ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې یې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کاله پورې په واک کې پاتې شي.
اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، وګورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو 10 شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه 10 شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې درغلۍ ادعاوې چې ټرمپ راپورته کړي بې بنسټه وبللې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې څو ورځې وروسته د افغانستان په اړه په جنیوا کې نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس دوه ورځې دوام کوي، د نومبر په 23 او 24 د کانفرنس لپاره هم مختلف لوري تیاری نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو 10 شرطونو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه 10 شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی. د کابل استډیو سره د پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې دغه 10 شرطونه چې د افغانستان پر حکومت ایښودل شوي د نړیوالې ټولنې لخوا او د افغانستان حکومت هم هر کله کړي، دا کوم شرطونه دي؟
بلی، ډېر زیاته مننه. د جنیوا کانفرنس له را رسیدو سره نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره 10 شرطونه وړاندې کړي دي. دغه 10 شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې، له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ اهداف څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ ځواب ویلو د تګلارې دوام، او د مرستې رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول هغه څه دي چې وړاندې شوي دي. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغو 10 شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی، او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده، د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. دغه لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي دي.
بله پردې صاحب، د دغه کانفرنس په اړه ګمانم چې طالبانو هم عکس العمل څرګند کړی دی، که څه هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده، په دې کانفرنس کې بلنه ورکول شوې، خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. طالبانو څه ویلي دي؟ بله پردې صاحب،
طالبانو ویلي لبل خو بیا طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه مرستې چې اغیزې په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي. هغه ویل
بلی قدر من اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه ده، کابل سره زموږ اړیکه پرې کیږي، پر لپسې زموږ معذرت ومنئ، خو بیا هم همدې موضوع ته به دوام ورکړو. د لکه څنګه چې مو وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی ان کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د لسګونو هیوادونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دا وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د افغانستان په اړه ورته د بروکسل کانفرنس جوړ شوی و. په هغه کانفرنس کې له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه. د جنیوا په کېدونکې کانفرنس کې به هم له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه دی، یعنی د 2000 تر 2040 کال پورې نړیوال مرستندویان او نړیوال سازمانونه له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کوي. خو تر دغه کانفرنس مخکې ځینې اندېښنې هم راپورته شوي چې نړیوال مرسته کوونکي دا ځل غواړي چې خپلې مرستې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو پورې وتړي چې دوی د اداري فساد د له منځه وړلو او د غرض په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې د بشري حقونو، په تیره بیا د نجونو او ښځو په برخه کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په برخه کې اقدامات کړي دي. 2040 کال هم د افغانستان حکومت د خپل ځوانانو لپاره هغه هدف ټاکلی چې غواړي تر هغه وخته پورې تر ډیره خودکفا شي او نور د نړیوالو پر اوږو بار نه وي. په همدې ترڅ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي افغانستان ته د سفر په مهال له کورنیو بې ځایه شوو افغان کډوالو ته د سازمان له لورې د مرستو د دوام خبر ورکړل. ایران او پاکستان هم وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له زغمه کار واخلي. رحمت الله افغاني نور تفصیل اوروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس افغانستان ته د خپل سفر په 4 ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه زیات کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لري. فلیپیو ګرینډي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرو د انسانانو د ژوند د ژغورنې او د بې ځایه کېدو د بدبختۍ له منځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی. نوموړي وویل چې د میلیونونو افغانانو راتلونکی او هم د افغانستان بیا رغونه او پراختیا لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې د سولې په خبرو پورې اړه لري. ښاغلي ګرینډي زیاته کړه دی به د جنیوا په غونډه کې چې په راتلونکو 4 ورځو کې به جوړې سي خبرې وکړي او نړیوالې ټولنې ته به دا ووایي چې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون میلیونونه افغانان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
I think that one message that I will pass
ز فکر کوم هغه پیغام چې زبه د جنیوا غونډه ته لزان سره یوسم درې چې مهیروي په لړ محل کې د کورنۍ وبیزای شوې په ګډون میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې خوراکي توکي، پاکي اوبه، روغتيایي خدمتونه او سرپناه پکې شامل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس له پاکستان او ایران وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له زغمه کار واخلي، ځکه د ده په خبره دا چې دوی په داوطلبانه ډول نه راستنیږي بیا به کډوال سي. ښاغلی ګریندی د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو د لړۍ له غځېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې د دولت او د دغه سازمان له نورو شریکانو سره د کار د دوام هدف افغان کډوالو او په دغه هیواد کې میلیونونو کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو حل لارو راویستل دي چې په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري پایښتي پانګونه او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول دي. ده وویل چې ډیری بې ځایه شوي نسي کولای چې خپلو اصلي استوګنځایونو ته ستانه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د شمیرو له مخې دا مهال افغانستان 4 میلیونه بې ځایه شوي لري چې یوازې په روان میلادي کال کې 2,80,000 کسان د بېلابېلو ستونزو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي وایي چې له ولسمشر غني د ده له لومړي مرستیال یو شمېر وزیرانو او ډیپلوماټانو او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره یې هم کتلي او د افغان کډوالو او بې ځایه شویو د ستونزو په اړه یې له دوی سره خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 شو او سم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو په حوالې ټینګار وکړ. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د پانګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په هوکړه لیک یا ابټا کې د پاکستان د ستونزو او ننګونو او په دغه هوکړه کې د تعدیلاتو په اړه خبرې کړي. غنی ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره باید خپل لیدلوری بدل کړو او هغه تخنیکي ننګونې چې د ستراتیژیکو همکاریو او د دغه لیدلوري د تطبیق خنډ ګرځي باید لرې شي. ولسمشر غنی همدارنګه ویلي چې افغان سوداګر د پاکستان په ګمرکونو او بندرونو کې له زیاتو ننګونو سره مخ دي چې د دوی د زړه د ماتوالي لامل ګرځېدلی. په بیان کې راغلی چې جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د کاسا زر ټاپ او ټاپي په ګډون پر سترو اقتصادي پروژو زیات تمرکز وکړي. د پاکستان دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او سوداګرو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري ژمنه کړې. ازبکستان افغانستان ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 میلادي کال کې بیا پیل شي. د راپورونو له مخې د کابل تاشکند او تاشکند مزار شریف ترمنځ مستقیمی الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري کې بیا پیل شي. په فرمان کې راغلي چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزي پټلۍ او د برېښنا مزو لیکت پروژې ګړندۍ کړي. ازبکستان دا هم غواړي چې د ګمرکي پړاوونو بهیر ساده کړي چې له ګډې پولې ترانزیتي توکي په اسانه ولېږدول شي. دغه هیواد په پام کې لري چې سمنټ، اوسپنه، ګاز او خوراکي توکي لکه غنم، هګۍ او سابه په ټیټه بیه افغانستان ته صادر کړي. افغانستان اوس مهال منځنۍ آسیا ته پام اړولی او غواړي چې له دې لارې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. اوس مهال افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,300 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه خپل دفاع وزیر مارک اسپر لدندې لری کړ. ولسمشر ترامپ د غرض د سایبری امنیت یو جګ پوړی فدرالي چارواکی هم لدندې په دې خاطر لری کړی چې ویل کېږي د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلۍ ادعاوې چې ترامپ راپورته کړي بې بنسټه بللې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب مهرباني.
مننه کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشری ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي، تازه په یو پریکړه کې د کورنی امنیت د وزارت د سایبر سیکیورټی یا د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی چې په خپل دی وی څنګه مشرو د سایبری امنیت هغه لدندې لري کړی دی. د دې دلیل دار اورل شوی دی چې کریستوفر کریپس چې د همدغه څنګه مشرو ویلی دی چې البته تیرونه ویلی چې په یو بیان کې ویلی چې د امریکا د 2020 کال د نومبر 3 ټاکنې تر ټولو خوندي او امن ټاکنې وي د امریکا په تاریخ کې. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې چې د کریستوفر کریپس د ریکولو په خاطر ورکړې دی ویلي دی چې د کریپس دغه څرګندونې ډېرې ناسمې وي. ښاغلی ترامپ وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي، د ځینې بیلګې هم راوړې دي. د بیلګې په توګه ویلي دی چې آن مړو رایه ورکړې دي، البته ده ویلي دي، او دا چې په ځینو سیمو کې د دوی څارونکي رای ورکونی مرکزونو ته نه دی پریښودل شوی او ماشینی غلطیانې هم شوی دي. په دغه حساب باندې دی وایي چې دغه انتخابات له ډیرو درغلیو ډاکو. د کریستوفر کریپس لری کولو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. په اولین ټویټ کې چې کریپس لری کېدو وروسته ورکړی دی، هغه ویلي دي چې د امریکا لپاره خدمت کړی دی او د خبره باندې چې موږ نن دا کار وکړ، نن مو دفاع وکړه، څو سبا مو خوندي وي. البته دا د لومړنی ټویټ دی تر لری کېدو وروسته. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی هم تند غبرګون ښودلی دی او ویلي دي د له ځایه چې ترامپ دا سړی ستایلی وایي، ځکه چې د سایبر سیکیورټي یو اکسپرټ و، یو متخصص و، هغه یې په دغه شکل باندې لری کړی دی. په خپله جمهوری پالو هم په د ولسمشر ترامپ باندې انتقاد کړی دی. له هغې ډلې د نبراسکا ایالت استازی بنساس چې البته سناتور دی، د اولین جمهوری پالی په توګه باندې ویلي دي چې کریس کریپس ډیر ښه دنده ترسره کړه او په ټولو ایالتونو کې چارواکو ویلي دي چې هغه ښه کار کړی و او باید نه وای لری شوی. اوس به د کریس کریپس په ځای چې د کورنی امنیت په وزارت کې یو ډیره لویه څانګه مخته وړي د سایبر سیکیورټي، دغه په ځای به اوس براندن والز موقت سرپرستی مخته وړي او معلومه بشي چې څوک راځي ترغه وروسته.
ستنګزه صاحب، کاوریدونکو ته وایي دغه د درغلۍ او بې نظمۍ او ادعا چې ولسمشر ترامپ راپورته کړې ده او د انتخاباتو ګټونکي د هغه سیال بلل شوی، آیا تر اوسه خپل ماته منلې که نه؟
ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې خپله ماته نه ده منلې، خو یو وارې په یو شکل باندې، البته چې کارپوهانو او رسنیو وویل چې ترامپ لومړی وار دی چې په یو شکل باندې خپله ماته ومنله. او جو بایډن یې که څه هم چې د جو بایډن نوم یې نه و لیکلی، مګر لیکلي وو چې ده په درغلیو باندې وګټله. دغه سټېټمنټ یا دغه دریز داسې وانګیرل شو چې ګواکې ترامپ ماته ومنله، مګر بیا وروسته په څو ټویټونو کې ویل چې ما انتخابات وګټل، او هر وارې ټویټونه اضافه کړل چې دغه انتخابات موږ ګټو، زموږ مبارزه روانه ده. البته د ترامپ وکیلان په بیلابیلو ایالتونو کې دوی دوسیه جوړې کړي دي، دوی دعوا لري چې موږ به له قانوني لارو خپل مبارزه مخ ته وړو. او د تازه ویلي دي چې معلومه نه ده چې څوک به دغه انتخابات ګټي. د خبره خو هر وار چې دا ټویټ کوي، البته دا د ټویټ لارې ډیر خپل اړیکې ساتي، هر وار چې دا ټویټ کوي ټویټر لاندې لیکي چې کارپوهان او د انتخاباتو نتیجه بل څه وایي، یعنی د ټویټ د ترامپ دغه ټویټ د هغو سرګندونو په خلاف ده. البته ټویټر د سټېټمنټ له لحاظه چې رسمي ویل شوی دي.
بلې کور ودان البته د یادونې وړ بولو چې په ډېرو ایالتونو کې چې د ټرمپ ادارې یا د ټرمپ کمپاین عریضې وړاندې کړي، په ډېرو کې هم هغه عریضې رد شوي، ځکه چې دوی وایي کره شواهد نه دي وړاندې کړي. کور ودان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر ټرمپ د وروستي اقدام په باب مو واورېدل چې د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلي هغه اداوې چې ټرمپ راپورته کړي دي بې بنسټه بللې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د یو شمېر سیمو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د اوشر په نوم باج اخلي. دا ستونزه په ځانګړي توګه هغو ولسوالیو کې زیاته ده چې هم پکې طالبان او هم پکې حکومت پلوي ملیشي فعالیتونه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
دیرش کلن نیاز محمد دی خانابات ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ولسوالی چې هم پکې طالبان او هم پکې د حکومت د پلوۍ په نوم نور وسلوال فعال دي. خو نیاز محمد او کلیوالې له یو لوري هم روغ زړه نه لري. هغه وایي هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو څخه د وشر په نوم باج اخلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو له هر ډول ګواک سره مخ کېدای شي.
سنه پیګی دی اخین سکه مو خطرلار څه چاته عریضه وکي که دولت ترাজি دولت وایي سیمه غا وسره ثایو کې مشکلاتونه طالبان سایه متلای نسو که اوسه کې مثلا د خط طالبان د دولت ترمنځ کم خط دی الته هم طالب راځي هم اربکای راځي درې وړه که طالب شرو نه واخل د اربکای ور بسیر راځي اربکای وایي سمته مشرکه دی اخین چاته مساغه بشاره سره رسي یو تم بیل نس نه ام طالب راخلی ام مسلوال تر اخلي.
د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن عبدالقادر وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کندز له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړې خو تر اوسه پورې ورته هوارۍ نه دی موندل شوی.
دغه ستونزه خوسته ده. طالبانو په پروس کال په مغه لسم اخیستله سږ کال په خپل مد کې سره کې ناستل د کور کلي د منطقې خلکو ته وویل چې تاسو نور په شلمه برخه کې مونږ ته په شلمه نه یو من راکړئ سابق په لسم اخیستل او دا نور ورونه چې دي ولو چیرې د سرسی لري په زوري پر ازای په هر قسمت په هر څه سره یې اخلي.
دی علی آباد ولسوالی اوسیدونکی عبد الله هم له ورته ستونزې سر ټکوي.
دیو خو طالب روانې بلې خو دغه روانې اربکۍ روانې چې دا راکبات سره کمې وتې وخت ټول نه پزاج خلک سره خپل شپه تېرېږي خپل ورځ تېرېږي غریب خلک دي اریان چې څوک پهلونه لار روکه ده چې څوک مر.
د کندز دیوالي وایان اسمت الله مرادي وایي د دولت تر واک لاندې سیمو کې هیڅوک حق نه لري چې له بزګرانو څخه وشر واخلي.
په یو بل نوم باندې هغه ډلې چې له دوی څخه باج اخلي د دوی څخه نوشر زکات په نوم باندې محصولات اخلي هیڅوک حق نه لري چې په بزګر باندې فشار راوړي. زموږ ولسوالان زموږ امنیت مسؤلین په ولسوالۍ کې مکلف دي چې د بزګرانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي ځکه چې ولایتي اداره د کندوز د بزګرانو سره په ټولو برخو کې پوره همکاري ته چمتو ده.
که څه هم ښاغلی مرادي وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې څوک له چا باج اخیستو ته نه پرېږدي خو ګڼ کاروانګر پر طالبانو سربیره له هغو وسلوالو ډلو شکایت کوي چې ظاهرا ځانونه حکومت پلوي ګڼي او په هغو سیمو کې چې حکومت پرې د واک دعوه کوي فعال دي. د کندز کاروانګر له څو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. کاروانګر وایي حکومت که دوی د طالبانو له اوشر نه نشي ژغورلی لږ تر لږه د هغو ملیشو او خپل سرو وسلوالو مخه دې ونیسي چې ظاهرا د حکومت په پلوۍ ټوپک په اوږه کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېده خبریال چې په فلمه کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول محمد الیاس دایي مرحوم په حق ورسېدی. د ده کورنۍ ته تسلیت وایو، د ده جنتې فردوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول و اخره وینه نه وي چون چې دی یو غورځېده خبریال او دی په حق ورسېدی. دا چې د هر چا د لاسه دی زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهي شو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواوو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نشته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانه اسکزی د اورزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری څخه تاسو د ست کړي پیغام پرېږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خواشینی او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي. سخت خپه او خواشینی یم.
محمد ذاکر د هرات ولایت برسر بھائی په کې انده پیغام پرېږدم. د الیاس دایي نن او ټول افغانستان ته د خطر زنګ دی او موږ ډېر په خوښۍ یو چې د یتیم د خوار د غریب په بدبختۍ غږ سره او هغه رسل د هغه شهر چې خاموش کړی موږ په فلاکه غونډې عدالت د دته د پردی جنت دعا کو خدای دې وبخښي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به 2000 نور سرتیري هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. بل ورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریټ یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح ویلي چې د رحمت الله په نوم دغه کس د کابل پانتون بریټ کې مستقیم لاس درلود. د فاریاب ولایت د قرمقل د پولیسو قومندان له څلورو سرتیرو سره وژل شوی دی. دغه خبره د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وکړه. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتونکي بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. او د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هېواده د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هېواده د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لپاره د نشي موادو په قاچاقو پیل کوو. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هېواده د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چړنی خي چی سخ کال یوازې په میزان میاست کې شپاړستنه په داسې حال کې نیول سوی چی د حمید کرزي هوایي ډګر لاري نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کېږي.
د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبته اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کېږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کېږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوی له 240 کیلوګرامو او یو بلجیمی له 12 کیلوګرامه نشئی ګولوی سره نیولی چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
دروان میلادی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. له دې قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه ښیښه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، ډهلي، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کېږي.
قاچاق کوونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کېږي.
محمد ایاز ترنکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقيخانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالي سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چاته ساقيخانې جوړې سوي وایي چې ساقيخانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقيخانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشئی موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقيخانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقيخانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډیری سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو.
معتادین
کولای سي ساقيخانو ته ولاړ سي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلای. د ساکي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. د دبانې څخه ساکي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې سو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د مواغه د تسخص بس په دې کې تشپتی ریږي چې هر جرم کې کې سړی مرکی کا ور کې خواته نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې ولر بجې د غټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد ته بجو نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه ښیښه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري، هغه ساقي خانې چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅې دلته ځي. وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقي خانې ته ځي او په مواد مخدر متعدد شي.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپرېږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوروه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ، یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته سټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس موتاجین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توار سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوي او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره ملکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسې پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال موتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادینو لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرحه کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار زان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا دیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي یا د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زموږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د احتیاط له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زموږ امید مرکز ته او یو بله د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل دیپارتمنت لرو چې هغه زنانو چې د احتیاط دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زموږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچوي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شي دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولی دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروئ، یا به پالیسي جوړوئ د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوئ، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان، ځوان عناصر، د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخی د جوړو کسانو، ډیرو ماسترانو، ډاکترانو، ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچپ د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 13.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا 65% د ټولنې تشکیلوي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همداغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي، دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروی نشي کېدی، ډېری علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه، صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي، ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خیږي، نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي د هغې په مقابل کې خرابیه نه کوي هغه توهینیي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي چې یو چا چې کور پسې وي مهارت لري کار کولی شي خو محتاط ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډېره مهم مسله ده چې یو محتاط سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنترولولی هغه باید لاړ شي کار پرېږدي دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي د هغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي او پوت یا اوتام د کار راټیټوي وضعیت خرابوي احتیاط ترویجوي هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوی شي منفي وخیږي نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وشي وله پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري دوی جوړ شوي دي اوس ښه دي کار کولی شي خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اطباء دی مساوي حق لري هغه سړي سره چې جوړ دي قانوني کار هم دغه شی وایي دا مونږ ته سالم سړی دی د ته باید کار پیدا شي دی باید کار وکړي دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
استاد تو شې نه را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کریوا خلګي قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب ما خود در تو ویل چی سره ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجه همو گورن؟
وی گوره خو پا بوجه که سیخ مو هایی چی سوری کیگی.
که بوجه سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چه شای قاچاق؟ ده چه شای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشهی ما واچی ری دی
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دی نکی ولی بمو غلاو ما
ای روین دی را بار کری دی بیاوائی چی کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس در خبری مکوا باشی را.
بله کماندان صاحب.
راشد دی ساری لاسو نور وطارا
پر دوار استرگو کماندان صاحب لاسو را شاتو وڑوا اله جر کوا. کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کئی.
که تا خوشی کو ها؟
او ما خوشی کئی وڑو وڑو بچین می دی
دی روینو قاچاق کوی د خلکو بچین په نشو اخته کوی بیا وای چې ما خوشی کئی بیخی دی ولا که خوشی کو بشیرا در کشه کشه قماندانی دی بوزو
پر دوار استر قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجه الا جر کوا ډیر خبرې مکوا.
جمعه گل لالا خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګنده اوسه مهرباني کور دې وا.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لالا خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشې شوم. دا ځل هم بیرته راخوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشې شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروین له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلي میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لیا مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
ارمان بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکٹ میں واقع تو رخاول میں اڑین ہم بجے کرما زما جانان چکٹ میں واقع تو رخاول میں اڑین بجے کما سما جانا تب تر سو پوری جدا دلمان بجے کما سما جانا یہ